Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي زما جمل اند او زما د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه او منې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار و بجې دي په دې هلي چې وخه او خوشاله ورځ بمو پیل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له و بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي پیل د سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې نه کوو د خبری مجلې د سر موضوع په ننګرهار کې ملکی تلفات دي خو پایلم له خبرونو تاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا تر سره شي د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په تیر یو ونې کې ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوی دي او د سعودي عربستان یو سارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل بشپړ خبرونه باورې ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا تر سره شي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان صد حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شغل سیاست هم په کندهار ته تشریف وړي او البته د انتخابات د یو تر وزارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي موږ په کندهار کې 100 مرکز لرو
لا کندهار څخه د خزو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیتي قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د دوو اونیو لپاره وځنډېدل په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشو او مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم وژل شوی و د ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې 28 او 29 د کندهار او غزنی پرته د په 2 ولایتونو کې تر سره شول د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستيال پروند د پنګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبري کړې دي د اقتصاد وزارت وایان سهراب بهمن د زینو هغو مسایلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوب ودان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي
دریدار روح
چګونګي سرمایه‌گذاری و پدې کتنکی په چابهار بندر کې د کار او پنګونو د هندي وګړو لخوا د کوشنۍ او منځنۍ پنګونو او همدارس په دې اړه چې ستارتیا د باید څو شی او څنګه کولای شو چې پنګونی حل ته جذب کړو بحث وشو د هند صدر اعظم نجدي ونی ممی اشمق هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال ویلي و چې هند شاتوت بندر غونې او د کل لپاره د مریضي برېښنا او د څخا کوبو په ګډون د 108 بیلابیلو پروژو د عملی کولو مالی او تخنیکی همکاري ته چمتو دي دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیر یو ونې کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوی IOM په خپل ونیز ریپورت کې چې پرون خپور شوای د تیری تل یا میزان د 22 او 23 نیټې ترمنځ 1,400 و به خېڅوار لزر او 29 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوی چې تقریبا نمایي ایرانی چارواکو په جبري ډول استلې دي IOM همدارس وایي چې روان کال له پایله شپږنیم لک څخه زیات افغانان له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوی چې له دې ډلې شپږسوا ډیر زره کسان له ایران او نږدې 29,000 نور له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوی دي د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و لدې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شو چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وشل شوی 59 کلن خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ رسپانډ لپاره یې کار کوه د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و نوموړی د اکتوبر په 2 د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسولګری ته له نوتو وروسته نادرکه شو سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو سارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خبر کړ ویلي له ترکیه څخه تر لاسه شوی معلومات خي چې مشکوک کسان و امدن د خاشقچی په وژنه لاس پورې کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ریپورتونو لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر جینا هسپل پروانه ونې کې د حقیقت موندنې د ماموریت پترس کې ترکیه ته د سفر پر مهال هغه غږیز فایل اوریدلی چې د شوې د عالم مخې د خاشقچی د وژنې له جریان نه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه پیغام ورساوه چې هغه ته یې په 2009 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې. جان بولټل په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سر په مرکه کې ویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د روانې اونۍ په پیل کې مسکو کې د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراس یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو مشرانو د کتنې پر جزئیاتو هم کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو له یو مهم تړون څخه د وتلو خبرداری ورکړی. او روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلې نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیې فضا ته استي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې سیوز 2.1B ډول راکټ د روسیې د شمال لویدیز له مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. خبرونه مل ازادي راډيو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ پوي پانه ازادي راډيو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلې او لوستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ننګرهار کې د یو شمیر سرچینو تایید کړي چې پر غدات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون په ننګرهار کې وو. د دې پیښې د څېړنې لپاره یې له ځایي چارواکو سره کتل. په دې موضوع په ریپورت سربیره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه د ملکي خلکو د خوندیتوب د دفاع د ځینو ټولنو اندېښنې هم در سره شریکوو چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې ښودلې دي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي امریکا باید له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ له امله له هغه هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي. د امریکا او اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دې نه وځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه برابره نه شي. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم دراوړو. په ننګرهار کې سرچینې تاییدوي چې په رودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وژل شوي. په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته ورسېد. احمد تکلی په اړه جزئیات لري.
د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعاو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانګزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیه په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. لبلې خو د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی وای د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څېړنو نتایج تر اوسه نه دی روښانه شوي. خوګیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانګزی د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو لغړو سره لیدلې دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال د وروستیو پیښو چې په هغه کې د روداتو او سترود ولسوالۍ کورنۍ د دې سیمو مخابرو او د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته یې ډاډ ورکړ چې هغه بنسوبین د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اړولې له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم، جلال آباد، پر لوی لاره یو شمیر تابوتونه کې خودل او د لاره موقتا بند کړ. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅیړي او عملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلي خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنجشنبه په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعا په اړه د څیړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوږیاڼي زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. حوادثی
که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوې او په ننګرهار کې د ملکي وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله من یو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړي وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکي وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور له مخې په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړې دی.
اخوا پرون په کابل کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې هم په هیواد کې د ملکی خلکو د وژل کېدو د زیاتېدو د پیښو په اړه اندېښنه وښوده. د دې بنسټ رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو لخپرېدو وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلوي دغه پیښه د نه پاملرنې د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي. ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دي چې هلته پکې 11 شهیدان شول. په دې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. اندا د حکومت په بېغورۍ او د حکومت په بې توجهۍ باندې دلالت کوي.
خاغلی تسل ویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي. د ملکی کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپره کړي چې 13 ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکی کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روداتو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د میر اکبر جان زیو په ملي اردو کې اغه هم سره په شهادت رسولې دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، وو کسان په بل کور کې دي، څو سره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي. چا په ورځ کې ملمانو هغه
کمانډو راغلی او وزغه سي کور ټول شته دي، او صرف زنانه پاتیا کې مې وزغه ماشوم چې کوم شي شوی دا مورم زخمی ده. غریبانو ډیر بي وسو ډیر داسې خلکو چې هیڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلود.
د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیاڼي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم سانګزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړي قطعي لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 268 ملکي کسان وژل شوي او 1540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکي کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
کمیسیون مسخر حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی
دی وای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او د دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نښه نه شي.
خاغلی صدیقی په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمغه غلا ساده یې راډیو نو ری وسم دا چی نړیوال رسنې د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانګزی ورته کتنې خړي.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورسپانې لیکي امریکایي پوځیانو د افریقړو ورسره له هغه کړي چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال رازق په ډزو وژل شو او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري دریشې پتن و په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشي ورته وکړي چې تر دې دمه 155 کسان وژلي. د قاتې ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي په هرات کې تر برید وروسته دوی خو په تیاله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وزنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانې لیکلي له دې وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قومندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان د میزان پښپګشتمه تر هغه جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په بریټ کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې دا بریټ په پاکستان کې پلان شوی، خو د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونه لیکلی په خلاینه یو سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یو ځینې لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناک تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونه په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بيري خبره ده چې تیرونه افغانستان ته هم سفر کړی وو. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لول سکلونو راهیسې پاتې ده او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نخې نه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلی چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په خاطر د دې هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي. د دې جرګې دویم منشي فیصل سمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 18 کلونو کې لکه څنګه چې لازم و پر پاکستان فشار نه دی راوړل شوی. جمل تورمانی په اړه ریپورت لري.
ورسله هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړ چې باید په خپل خاوره کې د تراګرو په نازایونه وتړي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان تر جدي او عملی فشار لاندې رانشي وضعیت په افغانستان کې بدلون نه مومي. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي له تراګرو د پاکستان د ملاتړ په تړاو کافی اسناد او شواهد موجود دي چې امریکای باید پر بنسټ د اسلام آباد په وړاندې جدي اقدام وکړي. خغلی سمې د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې وخت را رسیدلې چې امریکا له ترهګرینا د پاکستان د ملاتړ لامل له هغه هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي.
امریکایان باید د پاکستان پر وړاندې په خپل ستراتیژي لسره غور وکړي. تر کومه چې پاکستان عملاً تر تحریم او ګواښ لاندې را نوړي، زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزه نه هواریږي او امریکا به هم د افغانستان په جګړه کې ناکام وي. موږ له پاکستان سره د امریکا حساب او کتاب ته پته مې یو، ځکه ولس کاله په دې سناریو تیر شوي او زموږ خلک ستړي شوي دي.
خغل سمې ټینګار کوي چې په تیرو 18 کلونو کې اسلام آباد په ښکاره ډول له ترهګرۍ ملاتړ کړی دی، خو نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د پاکستان په وړاندې له نرمښت څخه کار اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو تازه ویلي چې د ډیورند کرخې پر اوږدو د ترهګرو په نازایونه باید د پاکستان لخوا وتړل شي او د نوموړي په خبره د واشنگټن پیغام تر دې څرګند نشي کېدی. ښاغلی پمپو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه ویلي که پاکستان په دې برخه کې ریښتینی عمل ونه کړي امریکا به ورسره حساب وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې په واشنگټن کې به د سختو او زیاتو بندیزونو لارې ایران تر فشار لاندې راولي. بولټن د ازادي راډیو د خبر لڅانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي ایران د نړیوالې ترهګرۍ اساسي ملاتړی دی. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي واشنگټن غواړي د ایران د اټومي فعالیتونو د دوام او په منځني ختیځ او نړۍ کې د تهران د موزر فعالیت له امله پر دې هیواد زیات نه زیات فشارونه راولي. ښاغلی بولټن د پنځشنبه پورس په یاروان کې د ارمنستان له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل ایران د نړیوال تروریزم اساسي تمویلونکی دی او د تهران دا چلند باید بدل شي.
We want to put maximum pressure on Iran because it has not given up the pursuit of nuclear weapons. It remains
دا وی مونږ غواړو پر ایران زیات نه زیات فشار راوړو ځکه د اټومي وسلو له پروګرام لاس ناخلی. ایران د نړیوال تروریزم اساسي تمویلون کده. مونږ د ایران د لری واټن وشتون کوم مسایلو د پروګرام او په عراق سوریه او نور نړی کې د دې هیواد د پوځي فعالیتونو له امله اندېښمن یو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل واشنگټن نه غواړي چې پر ایران د بندیزونو د پراخولو په بهیر کې د متحده ایالاتو ملګری هیوادونه زیان وویني. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن یوازې دوه ورځې وروسته تر هغې پر ایران د فشارونو د زیاتولو خبرداری ورکوي چې امریکا، سعودي عربستان او د خلیج پنځو هیوادونو په روانه اونۍ کې یو شمیر ایراني وګړي افغان طالبانو ته د مالي سرچینو د برابرولو په قضیه کې په تور لیست کې شامل کړل. امریکایي او سعودي چارواکو ویلي دي چې په تور لیست کې په شامل شو ایرانیانو کې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د بهرني څنګه قدس ځواک دوه افسران هم شامل دي. ایران بیا سعودي عربستان تورن کړی دی چې پر تهران د بندیزونو له لارې هڅه کوي چې په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو له قضیې د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په مئی میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نه وځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناتو اروپایي غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې INF څخه د وتلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماټان وایي کله د تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناتو دوه ټوټې شي نو ګټه به روسیا واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د هزارو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وای جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگټن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له INF څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناتو غړي غواړي د امکان تر هدا حلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وزي او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې لپاره نه غورځوي خو که امریکا ترې وزي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناتو واچوي. دواړو ډیپلوماټانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. INF پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5.5 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد لړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې لزمه کې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز دوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د آی این اف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولس مشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این اف او د تړون څخه د امریکا د وټلو په اړه چې د لایل یې ولس مشر ترامپ روښانه کړی دی اوږدې خبرې وکړې. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو، د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړې. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپل ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ترامپ هغه پیغام هم ورساو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ترامپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولس مشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
او سم په مخړی یو ور بیا دا مهمه خبرونو سر ټکو ته ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل د کندهار خلک به په سبان دی یو سلاویا مرکزونو کې رائے ورکړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ وزارت موین پرون د پنګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه په کابل کې خبرې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوې دي. د سعودي عربستان یو څارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي قتل ولدي. مخکې د سعودي حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوی و چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وشل شوی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوي چې هغه ته یې په 2019